پیاچه هغه د شعر اصالت و ساتل سي.
د غزل تجربه ما خپل نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پاتې سوه د آزادو شعرونو مسله. مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش مې دا وي چې مفهوم هغسې راولېږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر رالېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه سې دي، د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې راولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته په ژبه کې ډېر د وی پانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو ټکی لري. خو زموږ متاسفانه مفاهیم زیات او توري او لغتونه مو کم دي، نو ځکه په یو لغت باندې غواړ څو مفاهیم ولېږدو. په همدې اساس باندې کله کله زه اړ سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کړم. تاسې به لوستې وي، ما کوشش کړی ده، څو څو ځله مې ترجمه کړې ده. یو مثلا یو بند یو شعر اړولی مې درسره، کوچنی شعر زه درته وایم. په ډېر افسوس سره غواړم دا هېر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا دغه د آسمان یو شعر ده، دا ډېر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د دې مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم.
یو څو بېلګې به راته ولولې او بیا به دا هم راته ووایاست چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي کوم مهم ټکي دي چوکو ته باید توجه وکړي. مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویلولې.
یو شعر ده، زما زړه خو څه دیوالې میخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې، او کله چې د زړه وغواړې ترې لرې کوې به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هېرېدل به دې د هېرولو په بدل کې وي. خو یاد لره، هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غدا سمان ده. یو بل شعر ده چې ای زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لری سړی، ای زما د سا او سوچونو په څیر رنزدې سړی، مینه در سره لرم، د خپل خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. او یو بل یې ده، وایي غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلی بوی پټوي. دا
عجیب تجربه لري دا خلک، دا ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړای دا عجیب بیا بیرته سره پیوند کړای دا. زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان زه ته نور ټول خپل ژوند کې ډیر وړې وړې تجربه لرو، خو زموږ استاسي دا ورتیا چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده، حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې راخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپلې تجربې کله هم هماغسې نه وي. زه خپله همه کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي. د خپلې تجربې او د یوې هوایي خبرې ډېر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم. ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده خو زما خپله تجربه ده، راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي.
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري. کلمې هم همداسې دي، خیالونه هم همداسې دي، مفاهیم هم همداسې دي، او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده. که ته په شاعري کې داسې یو شی یاد کړې، فرضاً په طنزیه شاعري کې یاد شوی، ته په جدي شاعري کې یاد کړې، دوی وایي وایي ګوره دا سویه، ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله. دوی یو لیول لري او یوه سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې، او صرف هماغه شاعري ګڼي، له هغه را لاندې بیا شاعري نه ګڼي. حال دا چې په دنیا کې د داسې شاعري چې پښې په مځکه نه وي د هغو ګلم ټول سوی ده. امیم صاحب، په مشخصه که راته ووایاستئ په یو څو ټکو کې چې کوم مسائل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډېره توجه ورته وسي چې هماغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي، عوام یې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي.
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي. د عادي نثر لوستل، لیکل او لغز څخه مفهوم اخیستل آسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري، ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست، دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې د موږ وایي پانګه او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی شي، دا یې ژبنی اړخ ده. او د مفهوم مسله یې ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې، اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بلې ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. او نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي، او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی یې نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کړ پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټوکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسم.
کور مدان، تر اوسه به مو داسې حساب شته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهشته راسره چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي، او دا په یو ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مونږ ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه د آسمان دی چې هغه د مشوڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې شته. یو کتاب یې ده د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم سره چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای سي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي، یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه، مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي دا هم د غاده آسمان ده. دا وایي چې چمړه شم د ګور پر تیږه مې، د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې د یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم ده، د مشواڼۍ
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن.
ژوندي اوسئ. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اده پوهان د شعر د خارجي او داخلي موسیقي ترڅنګ د شعر د لیکلو پر وخت د شاعر د ځاني موسیقي یادونه هم کوي. دوی وایي له دې علاوه د شعر لوستونکي هم یو موسیقي لري. پر همدې موضوع او د شعر د دکلمې په باره کې مې د ښاغلي شرر ساپي سره چې غږ او دکلمې ډېر مینهوال لري مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. شرر صاحب ستړی مسې.
مننه. سلامت اوسې نزې صاحب.
شرر صاحب ادبی فعالیتونه مو څه دي په دې وروستو کلونو کې؟
شعرونه لیکلي دي لسې یو نیم وخت کې، کره کتنه یو لیکنه مې وکړم، بیا یا هغه د سیرت کوم ټکونه راته پاتې وو په هغه کې مې یو وژباړه. دغه ادبیات دا شعر و شاعري دا که مریض هم یې پروت هم یې یو څه د ذهن ته راځي. خاصتا زه خو چې کوم شعر ولیکمه یو ډول ډاډ حاصلومه، نه پوهېږمه چې دا نور شاعران به همداسې وي او که څنګه.
څومره شعرونه به مو لیکلي؟
لیکلو خو به نیازه صاحب ډېر وي، خو چې زما زړه پې اوبه څکي داسې یوه ټولګه برابرېږي.
نو ولې چاپوئ نه؟
په دغه اوله کې چې مې شعرونه لیکل نو ډېر تیز روانومه، دغه اول لس اتلس کاله مخکې خبره کوم. نو هلته به مې درې سوه څلور سوه شعرونه ولیکل، او زړه مې چې اوس دا زر ویسمه څوک راته کتاب چاپ کړمه. خو ولې څومره چې وخت تېرېده شعرونه مې لوستل، شعرونو سره بلدېدم، د نورې نړۍ د شعرونو سره، د خپلو شاعرانو شعرونه مې لوستل، نو په مخکېني شعرونو مې باور راکمېده. تر څو چې دغه داسې فکر وکړه چې یعنی تر اووه سوه اته سوه شعرونو پورې دا به د اور خوراک شوي، فکر مې کوه چې دا خو ما سې ځان پورې خندل که نه شعر نه دی. نو بیا هم چې اوس نن کوم شعر ولیکه سبا ورته وګوري بیا وایي چې والا یو خو دغه دغه شعر د لیکلو دغه حالت هم یو ځانګړی حالت وي او دغه اورېدل هم یو ځانګړی حالت غواړي. داسې هر ځای کې شعر چې وهم ورې دومره خوند به در نه کړي او داسې هر ځای کې شعر لیکل کېږي نه هغه خپل ځانګړی کیفیت او حالت لري. نو دغه حالت لاندې شاید چې ما ځینې شعرونه لیکلي د یو ځانګړي کیفیت ځانګړي حالت لاندې بیا چې په بل حالت کې مې هغه لوستی دي هغسې خوند مې دی نه دی اخیستی. په دې باندې مې یو څه زړه نازړه نو کېدای شي دغه زما زړه نازړه توب هم راسره مل وي چې د سړي ډېره بیړه مې نه ده کړې د کتاب په چاپ باندې. او اوس په دې باندې هم چې دا شعرونه راسره راټول کړم د انشاءالله که ژوند نو دغه راتلونکي کال کې چاپ کړم.
خدای دې وکړي چې زړه راټول شي مطمئنه سي او دغه څه موانع چې تاسو یادې کړې دغه له خیره سره راپسي یو شعر به مو واورم.
نه زه سبا شعر د غزل لې وړکم. شپه سره په وینو شوه سهار په خطره کې دی بیا د چا د خپل برخې لمر په خطره کې دی باد د مغربي تهذیب را لوته مشرقي فیغلی ستا د سر ټیکره زما څادر په خطره کې دی. خوږ د مینې راز د خوږ زړه نه بهر موزا بوی د ګلابونو نه بهر په خطره کې دی. غله د غم پس پین اورز پس رو سپینو ڈاکی وہی پروت پر بڑو باندھے گوہر پخطر کے دے بیا دے شوخ نظر لمبے لمبے جامے اغستی دی بیا دے شوخ نظر لمبے لمبے جامے اغستی دی بیا دے غزل مخے نن شرر پخطر کے دے.
اور ڈیر علی شرر صاحب ڈیر خشیر لولیا منظور میں دکھلے مدا ڈیر خی دکھلے مت ہوئے بل ما چھ چمرا ستاس شیرون آوری دلی دی یو چھتا چھ زمو شاعران توجہ نہ کئی دا شیر موسیقی دا پدوگو دوالو باندی خبری راتا ہو کیا اول دا شیر پا موسیقی خبری راتا ہو کیا زکا تاسو دغه شی ته ډیره زیاته توجه کوئ نسبت و ډیرو نورو شاعرانو ته.
نزه صاحب شعر همیشه د ابتدا په حالت کې دی د نوخ په حالت کې دی نو جامع او معنی تعریف ورته نه لرو او داغه د پاره بیا اساسي توکو باندې په ټولیزه کې ځنې کرکتون کې اتفاق لري چې داغه نه یو اساسي تخیل او موسیقي د په موسیقي کې که څه هم یو څه کرکتون کې اختلاف لري خو ولې د نثر نه چې بیلي هغه موسیقي ده. که په شعر کې موسیقي وجود ونه لري او یواز منگا پا فکر باندے اتکھاو کو پا شیر کی موضوع باندے اوکو آغا خوندور نئی. کم شیر چی موسیقی ونا لری آغا نمجوان دے شیر دے کاغر تم را آلی شیر ہم بوی بیا خود شیر خپل موسیقی دا چی او داخلی موسیقی دا خارجی موسیقی دا معنوی موسیقی دا آغا دا قافی موسیقی دا دیر طول تا باید پاموشی. مثلا آغا سے کلمات چې هغه مخارج سره نږدې وي داسې کلمات سره ونه کارول شي په شعر کې چې هغه بیا په ویلو کې هم سکته راولي ژبه باندې هم سم نه راځي. د ده دپاره بیا ادبي صنعتونه زه دا نه وایم چې په لاسي ډول دي په دې کې ځای په ځای شي نه په طبي شکل باندې منځته راشي د به خوندورې. زه به د حمزه بابا د یو بیت بېلګه ورکم. یو شورې د شهرتو چې شوم پیخ په پیخور حمزه می پا خاموش حدیرو که لطاو. دل تا کمانگو گورو نسبتاً دا دی دا فکری موضوع تیو گورو نسبتاً دا دی تخیل تو گورو چه تخیلم دوم را پکی نشته ده موسیقی پکی را قوی ده. اول چه منگ مانی اغیز کهی ده دی موسیقی را بانده اغیز که او گوره شور شهرات پیخ پیخور دا کلمات دی چه دیر خوندور موسیقی لری و ادبی صناعتونه دی پا طبی دول را غلی دی پا تکلفی دول نه که خبر دا فکر شی خبر دا موضوع شی دا الفت سپا شیرونو که فکر دیر عالی دی که موسیقی تیرا شو موسیقی نه لري ځکه چې د الفت سب نوم چې واخستل شي زمونږ ذهن ته د شاعر په ځای باندې یو لیکوال متصور کیږي نه شاعر. شپون صاحب وګورئ یعنی شعر لري شعر ښه دی بد نه دی خو د موسیقي کمزورتیا دغه په شعر کې شته ده. د شپون صاحب او نثر یې د شعر په پرتله ډیر قوي دی. نو چې کله د شپون صاحب نوم مونږ واخیستل شي زمونږ ذهن ته یو لیکوال متصور کیږي نه شاعر.
شرر صاحب، تاسو د شعر د داخلي موسیقي او د بیرونی موسیقي خبره وکړه، کیدای شي په دې برخه کې یو مثالونه راته ووایاستئ چې لکه مخکې مو چې د حمزه صاحب په شعر کې یادونه وکړه همداسې د بیرونی موسیقي خبره وکړه. یو بل شی هم چې نن سبا یادیږي علاوه له دو موسیقیونه لکه مخکې چې تاسو په خپلو خبرو کې